جسمانی اوسیږي او اسنان لري خو دلته اوسیږي پای کې داخل خلاص دی. دا خبره بالکل غلطه ده چې کوم بریدونه کېږي د داعش خلک یې کوي، تحریک طالبان پاکستان خلک یې کوي، په دې کې د افغان مهاجرینو اس لاس نشته. افغان مهاجرینو دا څلوېښت کاله ده تیر کړي دي، اوس پورې دوی باندې څه الزام نه دی لګېدلی.
چې دوی وایي دا کسان چې دوی خارج کوي یا باسي له پاکستانه، دوی اسناد نه لري یا راجستر شوي نه دي. دغه کسان لسګونه کاله پاکستان کې پاتې شوي دي، ولې دوی راجستر شوي نه وو؟ تاسو کمشنری کې مې وخت کې پاتې شوي یاست.
دا افغانان چې په پوله کراس کې او دلته پاکستان ته راشي، دوی ته هېڅ پته نه دي چېرته ځو. دوی صرف دا درک لګولی چې په فلاني ځای کې فلاني خار کې فلاني کلي کې دوی څه خپل خپلوان دي یا د کلي خلک دي، دوی هلته ځان رسوي. دوی د دې نه دي خبر چې رجسټریشن به څنګه کېږي او نور چې کوم دی دا شناختی به څوک ورکوي. دا د پاکستاني مامورینو مسؤلیت دی چې هغوی دوی ځان ورسوي او دوی چې کوم دی نو دا کې رجسټر کړي او دوی شناختی ورکړي یا عرضي یا مستقل.
کابل او اسلام آباد څه په کار دي چې دغه شان لانجې په خپل منځ کې ختم کړي؟ چې کله کله ناکله را ولاړېږي، کله په پولو باندې ډزې وشي، کله پولې باندې سي سرحدات وتړل سي، څه په کار دي چې دوی وکړي چې دغه لانجې ختم کړي؟
تعلقات اړیکې به لخه کېږي چې دا د بیزو کار چې کوم دی لږ آسان شي. دلته چې کوم دی کابل کې جلال آباد کې د بیزو لپاره څوک درخواست برې نو هغه ته وایي ته شپږ میاشتې انتظار کوي. نو شپږ میاشتې انتظار به څوک کوي؟ باید چې هغه زوړ سیستم هغه پاس سیستم دغه شي چې هغه د شناختی په دا باندې باید خلک پرېږدي، د پاکستان هم خلک پرېږدي، افغانستان هم خلک پرېږدي. او دا چې کوم دا تار دغه شوی دی په دې کې چې کوم دی ځای په ځای باندې هغې دروازې جوړې کړي او هغې باندې دا په شناختی کارډ په اساس باندې خلک پرېږدي، نو الله په چې کوم دا اړیکې ختي یعنې ورځ پورې په دا اړیکې زما یې ردا ده چې نور هم خرابي.
په کابل کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستي او ری زمل علي بشير يم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په افغان ټولنه کې طلاق ولی بد ګڼل کیږي؟ شدي څومره خپل د طلاق واقع کولو حق لري او عمل کولای سي؟ او یا دوی د عدالت ترلاسه کولو پر مهال لکم ډول خندونو سره مخامخ کیږي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره به خپل میلمنو ته بلنه ورکو او دوی به په یو څو شیبو کې لمر سره د سټوډیو سره واصل سي. او ریدونکو تاسو کولای سي چې پر دې موضوع باندې خپل تبصرې او پښتنې مشتولې جي او د فیسبوک پر پاڼه باندې چې د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه د هلته موږ تاسو ته په دې برخه کې یو پوسټ لیکلی دی، تاسو کولای سي چې هملته موږ ته خپل پیغامونه پرېږدي یا تبصرې راته ولیکي، او یا هم که تاسو کومې پښتنې لرئ زموږ د میلمنو څخه هملته یې ولیکي او زه به هغه پاڼه پرانیزم دلته او زه به ستاسو هغه تبصرې او پښتنې راواخلم او د میلمنو څخه به ستاسو پښتنې هم وکړم او ستاسو تبصرې به هم خپرې کړم. پر دې موضوع چې په افغان ټولنه کې ولې طلاق ته بد ویل کیږي، دا چې طلاق یو داسې عمل دی چې خلک یې حق لري، خو بیا هم یو شمیر خلک فکر کوي چې دا شنه دی او ښځو ته دغه حق نور کول کیږي چې دوی په خوندي توګه باندې طلاق ترلاسه کړي. او څه لاملونه دي چې ښځې د عدالت ترلاسه کولو لپاره په محکمو کې له خنډ سره مخامخ کیږي په دې برخه کې؟ اوس هم ګورم چې که زموږ میلمنې له موږ سره وصل سوي وي. اوریدونکو، زموږ میلمنې آغلې نظیفه احمد شاهي او آغلې فروزان داودزی دي، او د دې تر څنګ موږ هڅه کوو چې یو بل میلمنه هم آغلې لطیفه خورم هم له موږ سره وصل سوي ده. ستاسو درو سره څخه ډیره مننه کوم چې موږ ته مو وخت وایستی او په دې خبرونه کې موږ سره ګډون کوي. آغلې خورم، اوله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم، لکه تاسو چې پر دغه ټولنیزه مسأله باندې موږ مخکې هم ویلي وو، طلاق په افغان ټولنه کې ستاسو په نظر ولې خلک ورته په بده سترګه ګوري؟
مننه کوم سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم تاسو ته ستاسو تخنیکی همکارانو ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو د هیله د چجر او غوسهګي په افغاني ټولنه کې نو دا ډیره ښه پوښتنه ده او ډیر ښه بحث دی. په ډیر بخښنې سره چې ما سره یې ناوخته تماس ونیو، نو طلاق یو ډیره سپکه خبره دوی ته ښکارېږي، البته افغانانو ته، او ډېر په سپک نظر هغو چاته ګوري لکه نارینه او ښځینه ته، یا کوم نارینه چې خپلې ښځې ته طلاق ورکړی وي او کومې ښځې چې خپل خاوند نه طلاق اخیستلی وي. نو البته زموږ په شخصي نظر چې دی یوه ډېره جدي او ډېره پرمفهومه بحث دی، په دې باید ډېرې خبرې وشي، په دې باید پوره فوکس وشي. نو د دې لامل کوم هغه نارینه چې د خپل مېرمنې نه طلاق اخلي او کوم هغه ښځینه چې د خپل خاوند نه طلاق اخلي، د دې اصلي لامل د دې کورنۍ اوسېږي. نو کله هغه کورنۍ چې خپلې لور نه دا پوښتنه وکړي چې آیا تاسو غواړئ چې تاسو دا رشته مخکې یوسئ، آیا دغه شخص ستاسو البته د خواستګارۍ دپاره راغلی دی، آیا ستاسو دغه خوښ دی، تاسو دغه غواړئ، آیا ستاسو دا تحصیل لري، دغه رشته ده، دغه وظیفه ده، یا د الک نه دغه پوښتنه وشي چې دغه جنۍ ده، دغه کورنۍ ده، ستا خوښه ده او که نه. خو متاسفانه چې دې ته یعنې خلک که د جنۍ نه پوښتنه وکړي یا د الک نه، ډېر په سپک نظر ورته ګوري، ویدا اصلا په دود او دستور په رسم رواج نه پوهیږي. نو کله چې د محترمې کورنۍ دغه ټکی په نظر کې ونیسي، آیا د طلاق مسله به منځ ته راشي؟ هېڅکله هم نه. نو دا جنۍ خبره نه وي دای نامزاده کړي وي، د دې کوژده شوي وي، هلک خبر نه وي هغه په وظیفه کې یا په پوهنتون کې یا هم په بهر کې خبر نه وي د دې کوژده کړي وي، نو اصلي سبب یې د دې کورنۍ دی. چې د محترمو کورنۍ نه زموږ هیله هم دا ده چې کله هم تاسو هغه جنۍ کوژده کوئ، هغه خپله لور خپله خور، نو د دې نه باید پوښتنه وشي، او هغه هلک چې ستاسو ورور وي، ستاسو زوی وي، نو باید غو نه پوښتنه وشي چې دا د طلاق مسله اصلا منځ ته رانه شي. نو د دې لامل او دا تفاهم د جنۍ او د هلک ډېر مهم دی. نو چې دوی یو بل لیدلی نه وي، د دې نه پوښتنه نه وي شوې، یا د هلک بې سواده وي، د جنۍ سواداره ده، یا جنۍ مطلق بې سواده او هلک سواداره ده، هېڅ کلم تفاهم ته نه شي رسېدلی. کلم چې دوی دا کوژده کوي، باید د جنۍ او د هلک د تحصیل درجه، یعنې د ژوند سویه، د ژوند د روزمره ژوند چې دوی څنګه ژوند کړی دی، د یو بل کورنۍ د ژوند په طریقه باید پوه شي. نو دا کومه کورنۍ هم چې د خپل خور او لور کوژده کوي، چا ته چې ورکوي، د هغو د ژوند سطح باید ورته معلومه وي چې آیا د زما لور، د زما خور هلته ژوند تېرولی شي او که نه. آیا د هغو کورنۍ زموږ د کورنۍ سره د ژوند طریقه، د ژوند سطح موږ سره برابره ده او که نه؟ خو هېڅکله دا مسلې یعنې په نظر کې هېڅ نه نیسي. د دې کوژدې د واده مسله دوی ته لکه یوه عادي خبره ده، لکه وایي چې فلاني هلک ته یې نو کوژده وکړه، عادي دا نه وایي چې پوره ژوند دوی سره تېروي او عمر تېروي. نو دا که دوی خپل منځ کې تفاهم ولري، ښه ژوند ولري، نو دا یو ښه ماشوم، ښه اولادونه دی جامعې ته وړاندې کولی شي. که دوی تفاهم ونه لري، دوی سره منځ کې وران وي، دوی نشي کولی اول په سمه طریقه د خپل ژوند مخکې یوسي، او هېڅ کله نشي کولی چې یو سالم ماشوم دی جامعې ته وړاندې کړي چې موږ یعنې ضرورت یو سالم ماشوم ته لرو. نو د دوی بیا دا خو پیښې پرېږده چې دوی سالمې اړیکې ولري. او بیا ورته وایي چې یوه ډېره مهمه مسله، چې کله هم دوی کوژده شي، دوی هلک او جنۍ چې خپل منځ کې مشکلات ولري، نو دوی ته که د جنۍ شکایت وکړي وي چې یا د هلک شکایت وکړي، دا لکه زموږ روزمره خبرې دي په کومه جامعه کې چې موږ ژوند کوو، موږ یې اورو، یعنې ډېره ښه موضوع ده. نو دا ورته وایي چې تاسو صبر وکړئ چې ستاسو د کوژدې وخت تېر شي، تاسو واده وکړئ، نو په واده کې ورته وایي چې تاسو دا مشکل لري، ورته وایي چې نه تاسو دا مشکل په نظر کې نه نیول کېږي، تاسو سبب کې تاسو یو ماشوم د دنیا ته راشي، تاسو به سره جوړ شئ، تاسو به د یو د بل په ژبه پوه شئ. نو کله چې دوی دواړه لکه مجارات دي په نامزاده کې دی تفاهم ته نه شي رسېدلی، د دې د رشتې ته مخکې وړل څه اړتیا ده؟ نو د کورنۍ د طرف نه په دې فشار راځي چې نه تاسو به دا اړیکه مخکې وړئ. نو ته بیا دا پرېږده چې بیا ورته وایي چې ستاسو یو ماشوم د نړۍ ته راشي، نو دا ماشوم د دې سبب نه شي کېدلی چې دا مور او پلار یو ځای وساتي، ځکه دغو اړیکې خرابې دي، هغه تفاهم نه شي کولی، هغه د ژوند طریقه سمه منظمه مخکې نه شي وړی، هغه د یو د بل په ژبه خبرو نه پوهېږي، ځکه هغوی د یو د بل د ژوند د سطحې نه ښکته پورته دي، هغوی ته د ژوند سطحه د دوو کورنیو لکه برابره نه ده، هغو نه پوښتنه نه ده شوې، هغه یو بل نه پېژني. نو دا که د ماشوم منځته راشي نو هغه یو به مور طرف ته کش کوي او یو پلار نشي کولی چې دا اړیکه سره منظمه وساتي. نو زموږ د جامع دغه رسم او رواج دی او دې ته ډېر په سپک نظر کتل کېږي، خو زما شخصي نظر چې دی چې باید جنۍ نه پوښتنه وشي، الک نه پوښتنه وشي، او دوی د کورنیو په حضور کې البته دا شرعي او اسلامي طریقه ده، جنۍ او هلک باید یو بل وویني، یو بل ته وکې ورکړي، بدن دا کوژده او دا نامزادي وشي.
بلی مننه ډیره غلی خورم. زه بیرته تاسو ته راځم. غلی داودزی ستاسو څخه هم مننه چې تاسو وخت وایستې په دې خبرونه کې لمر سره خبرې کوي. ستاسو څخه د غلی خورم د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم، دوی پر هغه عواملونو خبرې وکړي چې ولې طلاق رامسته کیږي. دوی ویل په داسې حال کې چې دوه کسان ګډ ژوند نور مخې ته نسي سره وړلای، خو کورنۍ ور باندې فشار راوړي، دوی مجبوره کوي چې له یو بل سره ژوند ته دوام ورکړي، او هغه شایي تاو تریخوالی واوړی یا نتیجې هم هغه سنوي لکه دوی چې هیله درلوده. په داسې حالاتو کې د دوی په وینا باید طلاق رامنځته سی او دغه حق باید د دواړو خواو سره وي، خو چون چې په جامعه کې دې ته بد ګڼل کیږي، بد ورته ویل کیږي، ستاسو په نظر د طلاق څخه بد راوړل لکوم دلایلو لکه بل دی په افغان ټولنه کې؟ یو خدا چې ځینی خلک په دې باور دی لکه زموږ اوریدونکو چې دلته موږ ته پر فیسبوک باندې یو شمیر تبصرې پرې ایښي دي، دوی ویلي دي چې پښتانه، یو اوریدونکو لیکلي دي چې پښتانه طلاق نه خوښوي، بل ویلي دي چې شاید خدای پاک طلاق خوښ نه وینو، په دې خاطر باندې خلک د طلاق سره یعنی طلاق یې خوښ نه دی. خو بیرته پوښتنه دا هم رامنځته کیږي چې د خدای پاک نور ډیر نور داس کارونه او اقدامات هم نه دي خوښ چې مسلمانان یې بیا هم کوي، خو دلته کېده چې دا خبر اصلا مطرح نه وي چې دا د خدای پاک نه دی خوښ، بلکې دغه چې په ټولنه کې څه ډول دودونه مروج دي. که تاسو پر دې برخه باندې یو څو خبرې وکړئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څنګه د مخاطب ته محترم او میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. البته اصلي او اساسي موضوع تر هغه ځای چې زه د خپلې ټولنې یا افغاني ټولنې معلومات لرم او هغه برنامې چې مونږه تحقیق پرې کړی دی، په ډېر خوشنۍ سره ویلی شم چې افغانستان کې باوجود دی چې یو اسلامي ملک دی، یو اسلامي ټولنه ده، او ډېر زیاتې وګړي دا کوشش کوي او تل د دې ادعا کوي چې زمونږ اصول د شریعت په اساس دي. اما بدبخته چې په افغانستان کې نسبت شریعت او نسبت اسلام ته ناسم دودونه ډېر حاکم دي. دغه مسایل چې تاسو ویل، البته مونږ که د علمي لحاظ په یو موضوع باندې بحث وکړو یا څوک په علمي لحاظ په هغې باندې پوه شي، نو شاید دغه ناخوالې، دغه مشکلات هېڅکله رامنځته نه شي. په اول قدم کې باید دا ووایم چې زمونږ بعضې کسان حتی مشران چې طلاق د خدای پاک نه دی خوښ، دا فرزند جلی یا ولک د دې لپاره چې دا یو افغاني ننګ دی، دوی ژوند په هر شکل چې باید تیری کړي اما طلاق ونخلي. البته اسلام ته که مونږ راشو، شریعت ته راشو، نو شریعت انسان لپاره ډېر زیات اسانتیاوې راوستي دي، او هر قدم کې د انسان د ژوند د خوشحالۍ د خوشبختۍ په هکله فکر کړی، او د هغې په اساس باندې مونږ د آیت تاسو حدیث شریف په اساس باندې مونږ باید تصمیم ونیسو چې متاسفانه دا څه نه کیږي. دا ډیر واضح په قرآن کریم کې راغلی چې هغه دوه مسایل چې خدای پاک جواز ورکړی بنده د پاره او بندې باید عملی کې نظر ته ضرورت د وخت چې یو قصاص دی او طلاق دی چې دا سمه ده چې خدای پاک یادونه کړي چې تاسو په قرآن عظیم شان کې کوشش وکړي چې د دې نه مخنیوی وکړي ځکه خدای پاک په دې نه راضي کیږي. اما بیرته بیا دا م ویلي چې په قصاص او په طلاق کې تاسو ته ژوند دی. ژوند په دې معنی چې یعنی که د یو انسان ژوند تر دې حده تریخیږي چې هغه تاوتریخوالي ته ځي نو د تاوتریخوالي نه بیا بهترینه لاره طلاق ده. چې متاسفانه زمونږ په کلتور کې نظر په دې چې د فهم سطح ټیټه ده نو هغه یو اړخ یې اخلي دغه اصلي شرعي احکام چې دي دې ته بیا نه څوک توجه کوي او نه دا په ځان باندې یا په نور باندې عملي کوي. په دویم قدم کې راځو دې ته چې ولې طلاق رامنځته کیږي په یوه ټولنه کې، ولې په افغاني ټولنه کې د یو طرف نه طلاق یو اندازه شته دی، دا مونږ نه شو ویلی چې نشته یا کم دی، د بل طرفه په ډېره بده سترګه ورته کتل کیږي. اصلي عمل دا دی چې مونږ زیاترین فیصدي ودونه اجباري ودونه دي، البته که وایم چې خلاف د شریعت او د اسلام دي په هماغه شکل باندې، ځکه اسلام ویلي دي چې تاسو کله چې جلۍ دپاره کوژده انتخابوي یا د هلک دپاره انتخابوي، حوالین شرط په هغې کې هغه باید هم کف وي، د هغوی باید فامیلونه هم کف وي، هغوی باید خپله هم کف وي. هم کف په دې مانا چې د هغوی سطح سره برابره وي، د سینی لحاظه، د تعلیمي لحاظه، د تربیې د لحاظه او د اقتصادي لحاظه، حتی د سیرې لحاظه، حتی کوم عیبونه چې انسان لري، مثلا لنډه دي، مثلا کڼه دي. دغه دویم قدم کې شریعت دا جواز د ځوانانو لپاره ورکړی چې هغوی کولی شي کومه جلۍ یا هلک چې غواړي مشترک ژوند وکړي مخکې د نامزدۍ نه دوی سره وویني. اما په افغاني فرهنګ کې که چیرې یو چاته ووایي چې جلۍ باید د هلک سره مخکې د نامزدۍ نه نظر په دې چې دوی تصمیم لري وویني، مطلق د کفر ادعا کوي. اما په دې سال کې چې دا هغه موضوع ده چې شریعت دې ته جواز ورکړی دی، یا یو تعداد خلک بیا د دې نه بیخي په بل شکل په افراطي شکل باندې استفاده کوي چې دواړه لارې ناسمې لارې دي. په دریم قدم کې فامیلو موضوع ده. اکثرا نیت داسې کیږي چې جلۍ الک سره څرنګه چې مخکې خور مور ته اشاره وکړه خبر نه وي تصمیم نیول کیږي، یا بعض حالاتو کې جلۍ او الک سره راځي اما د فامیلو اختلافات سبب د دې کیږي چې د دوی ژوند خرابوي. نو که دغه ټولو مسایلو ته مونږ فکر وکړو، دا ټول هغه ناسم دودونه دي چې په افغاني جامعه کې عام شوي دي او نن ورځ په ټوله ټولنه باندې تحمیل شوي دي. او بیا اکثریت ځایو کې دې ته بعضې کسان په دې تعصف سره ووایم چې شرعي جنبه هم ورکوي، چې شرعي جنبه دا هېڅکله نه لري او دا ټول هغه ناسم دودونه دي چې د هر ورځې په تېرېدو په افغاني جامعه کې زیاتېږي. نن ورځې مونږ او تاسو ښه بېلګه وینو چې کله د مکتبونو دروازې په نجونو باندې وتړل شولې، ساحه د کار محدوده شوه، زیاترین فامیلونه دې ته اړ شو چې یا فرزند دوی اقدام وکړي په دې باندې چې جنکۍ خپلې مخکې د دې نه چې دوی قانوني سن ته ورسیږي هغوی واده کړي. دغه خپله د قانوني سن نه مخکې واده سبب د دې کیږي چې کله هغه خپل قانوني سن ته رسیږي نور نشي کولی هغه ژوند په هغه شکل باندې چې باید د دامه ورکړي ولیکي. چې دا په تاسف سره یوازې په نجونو کې نه، په نجونو والکانو کې مونږ دا قضایا لرو او دا تقریبا ویلی شم چې په زیاتره منطقو کې یو عام دود دی. دویمه موضوع دا ده چې په افغاني ټولنه کې ځوان ته جلۍ هلک ته اصلا حق نه ورکول کیږي چې دا خپله خلاف د شریعت دی، ځکه اساس د شریعت کې د نکاح ایجاب و قبول دی. ایجاب و قبول په دې معنا چې هغوی قلباً باید یو بل درک کړي او یو بل قبول کړي. اما په افغاني ټولنه کې حتی جلۍ د دې حق نه لري چې خپله په نکاح کې او یا نه وایي، فقط هماغه شاهدان ورته راځي او هغه شاهدان د دې نه پوښتنه کوي، هغه شاهدان کسانو کې هم کورنۍ په دې باندې جبرن وکیل انتخابي او دا حتی عقد دین نه لري چې وایي چې ما وکیل ده ما څوک دی اما هغه څوک چې فامیل په تحمیلي اما هغه څوک چې فامیل ورته وایي چې همدغه ووایه هغه هماغه وایي اضافه د هغې نه هغه حق نه لري چې د خپل حق نه دفاع وکړي. نو که چیرې مونږ دې ټولو مسایلو ته وګورو د ټولې هغه ناخوالې دي چې په افغاني ټولنه کې د دودو دستور په اساس باندې عام شوي دي او دا چې ولې د هرې ورځې په تېرېدو دا زیاتېږي علت دا دی چې د افغاني ټولنې د تعلیم او د تحصیل کچه ټیټه ده او لا هم مخ په ټیټېدو ده. نو بیا هم راګرځو دې ته چې په دې برخه کې زمونږ د اسلامي امارات نه چې اسلامي حکومت دی او همداراز حتی د ملي او بین المللي نهادونو نه توقع دا ده چې دې سکه پخوا د تعلیم او تحصیل کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ولري څو چې د عامه پوهاوي د لارې مونږ وکړلی شو دغه تاوتریخوالی دغه مشکلات ته کچه راټیټه شي او کومه ځوانان چې دې مشکلات سره لاس او ګرېوان دي هغوی ته د نجات لاره پیدا شي.
مننه ډېر اغلې داودزی. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو نور بس د خبرونه روانه ده. زموږ د خبرونې دریمه میلمنه اغلې ګلالی صافی هم له موږ سره د تلیفون لارې وصل شوی ده. صافی صاحب ډېر مننه چې تاسو وخت وستې او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. لکه تاسو ته چې معلومه ده د طلاق پر موضوع باندې خبرې روانې دي او دا چې شدې څومره دغه حق څخه برخمنې دي چې طلاق واخلي او د دوی ژوند د خوندي کولو په برخه کې دوی څومره عدالت ترلاسه کولای شي په اوسنی افغانستان کې. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په افغانستان قوانین د شریعت پر اساس جوړ شوي وو، د افغانستان د قوانینو له مخې د طلاق په برخه کې شدې څه ډول خوندیتوب لري؟
ډېر مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو ته درنو اوریدونکو ته، ځکه زه د پروګرام په نیمایي کې داخله شوې یم. پرېفیسته بحثونه ترسره شوي. متاسفانه طلاق یو داسې ولد دی چې یوازې افغاني ټولنه کې نه، په ټوله نړۍ کې د هغه ازدواجو کې منځ ته راځي چې خپل منځ کې جوړجاړی نشي کولی یا دا چې مشکلات ایجادېږي. او په افغانستان کې یو بدبختي را ده چې د ښځو د طلاق کېدلو دلیل وي د دې چې بررسي شي، خل فکر کوي چې خدا نه خواسته هر ښځه بده ده چې طلاقه شي او کې چې داسې نه ممکن دوه نفره یو بل سره ونشي کولی یا دا چې کوم بدون د دې چې دا ښځه کوم ملامتیا ولري یا دا چې خدا نه خواسته هغه کوم مشکل لري طلاقي سبب ګرځي چې دې ته باید په بل سترګه په هېڅ صورت باندې ونه کتل شي. څنګه چې اسلام کې ویل شوي دي چې که اما چې ویلي دي چې واده کول یا نکاح سنت ده، اما طلاق فرض لري، یعنی هغه دوه نفر چې یو بل سره نشي کولی یو ځای ژوند وکړي مخکې دې چې د بدبختۍ سبب شي په کورنۍ کې یا د تاوتریخوالي سبب شي بهتر دی چې یو بل نه لار خپله بېله کړي. په افغانستان کې چې شرعي اصول دي، د شرعي اصول سره نارینه مسلمان دی چې حق د طلاق ورکول لري، اما ښځه نشي طلاق غوښتلی. اما د یو خاص شرایطو کې د تفریق غوښتنه کولی شي، خو دا یو څرګند عمل دی، ټول ته معلوم دی، لازم دی ورته تشریح وکړم. متاسف اما په بیا هم وایم د یو ښځې پیسې او مور پیسې چې طلاق یو ښه عمل نه دی، ولې د دې دپاره نه دی چې په کورنۍ کې، خصوصا هغه کورنۍ کې چې ماشومان اوسېږي، هلته چې مور پلار یو ځای نه اوسېږي ماشوم محرومه دی، یا د مور د محبت محرومه کېږي، یا د پلار د محبت محرومه کېږي، او ټولنه کې دا هم محرومه او قدمن ماشومان نور مشکلات سره مخ کېږي. متاسفانه موږ ګورو چې په ډېره مخ کتللې هېوادو کې چې د ماشومانو ژوند هم ډېر خوندي دی، یعنی محفوظ دی، ټول حقوقونه برخه اخیستل شي، اما رواني نگانه دی د مشکلات سره کله کله لاس پنجه یعنی نرمي. په افغانستان کې متاسفانه د څنګ د دې چې څوک په شریعت پیږي، اما ډېر هر شي ته د شریعت په سترګه په دا رقم ګوري، په دې چې پال کې چې نه پیږي چې په شریعت کې څه ویل شوي دي. په شریعت کې ویل شوي دي چې هغه ازدواجونه چې د دوه نفر ترمنځ کېږي اول باید د دوه پر ځای اوسېږي، چې معمولا
در زیاده نویر سرگن نویسی گی بی هم ویلشی بدی که چوک مثلا یا نارینه یا خ نارینه نویسی یعنی خزه وحل تکولو کی یعنی خزه جوب لکی یعنی بی هم افغانستان که دست یا سنت ده یا دست یا رواج ده چی خزه باید تحمل لکی و دست خانه دقیقه تحمل ده دی سبب گرزی شاقه کورانه ای که روحی دوانی حالا دیر وخی موسی ما شما دیر غیزمن کی گیده دینا اما دیر پاره چه طلاق و تپس پکستر که کتل کی گیده خزه طول رنجون تحملی او دماغ رنگ سر در جوان که یو مرقم ما شما روزی بلا خبر داده چه پفانسان که یو مشکلات دیدی چه دی طلاق نوروز ده دی خزه جوان ایت تامین نده ایت تزمین نده او آقا خزه چه مجبور هم دی چه باید طلاق وخری دید پاره چه نشی کابل پاینده که خبل روزگار مختیسی مجبور دی چه امده بد حالت دمده ده خزه امیده تر منز اغا بد حالت تعمل کی یا بکرانی که اغا بد حالت تعمل کی اما دی طلاق اخصول نه یا دی تفریق اخصول نه یعنی اغا بکی اجتناب بکی چه دیکن ترا تفیگوری چه پی اخسته یا مهر چه پی نکه خط که لیکل شوه دی اغا هم که خزه دی طلاق خوخته نو کی و طلاق مختلات شی ده اغا مهر نه اغا هم محرومی او که فرزان نارینه مغی طلاق که اگه تنگه چه مغای محریه که لگو سیگی اگه سر نیش که اولیزون دیدی نو که شرایط بلکل ناموسایی دیدی او خزا پکور ناس ده ده کار اجازه نلری ده تحصیل اجازه نلری که بلا اولیز ده غنارین هر ظلم بدیم که ده بیچاره مجبور ده ده ظلم تحمل که او ده طلاق نه خودداری وکړي دا ټول مصیبتونه دي چې په افغانستان کې د شریعت نه د قانون نه زموږ د تاسفانه عنعنات او رواجونه ډېر محترم دي کله کله دا رواج دونه قضیږي چې دین د خپل سیوري لاندې راوړي یعنی موږ خلک د دین نه د قانون نه رواج ته ډېر زیات علاقه مند دي چې دا خپله دلیل دی چې خلک زیاتره یعنی کوم فهم د ژوند د قوانینونه د ژوند اصولونه ډیر لږ دی نو باید شو چې ما په نظر طلاق ښه کار نه دی معلوم ده ولې چې د کورنۍ یو شیرازه برهم خوري ماشومان محرومه کیږي د هغه والدین د محبت نه یعنی مور لري پلار لري اما والدین نه لري نو دا اغیزه ټولنه کې هم خاله ده اما په صورت کې چې ضرورت استیږي هغه صورت کې چې خدای ورته فرض ویلی دی باید ورته فرض سترګو وګورو او دا باید په ټیټه سترګه ورته نظر ونیسي ضرورتونه د ټولنې یا د کورنۍ وسیږي چې هغې باید طلاق شي باید طلاق شي دې ته باید موږ په سپکه ونه وګورو اما د طلاق تر څنګ د ښځې د ژوند مسؤلیت ډېر مهمه دی چې هغه به څه کوي تاسې ګورئ چې په افغانستان کښې یو نارینه د ښځې په څنګ کې نه وسي هغې ته خلک بده سترګه ګوري یو په داسې یوازې نشي ژوند کولی دوهمه خبره ده او درېمه خبره دا ده چې بېرته د مور پلار په کور کښې هغه احترام ورته څوک نه قایلېږي د یو ښځې پای چې دغه یو لور پای او هغې ته په سپکه سترګه هم د کورنۍ ازان ګوري چې ته طلاق شوې یا ته اته میندې ورته په غوږ کښې همېشه وایي چې په سپینو کالیو کښې چې د کور راتللې وه په بېرته په سپین کفن کښې باید د مېړې د کوره وځي دغه هغه خبرې دي چې د ښځو باندې ډېر کړي دي او دوی هغه حالاتو کښې چې باید خپل طلاق تقاضا وکړي دوی هم د دې نه صرف نظر کوي تاسې ګوري ډېر وقات دی چې ښځه حتی مایوبه کېږي د وهلو ټکولو نه اما بیا هم چاته غږ نه کوي بیا هم تعامل کوي بیا هم په همغه کورنۍ کښې ژوند کوي دلیل همدغه دی چې اول دا چې دا خودکفانه ده خپل یو عاید نه لري خپل یو ژوند نه لري بل دا چې یو سکون نه لري یو امنیت نه لري چې یوازې وشي کولی ژوند دی کې مجبوره ده چې ټول تاوتریخوالی خپل په اوږو بار کړي او د طلاق د کلمې نه اجتناب وکړي نو دا ټول رواجونه دي دا ټول دا د ټولنې عقدمندګي یا ناپوهي ده چې خلک طلاق ته په بده سترګه ګوري او ښځې مجبورېږي چې تر اخره پورې حتی د مېړه درېیم څلورم پېنځم ښځه تعامل کړي اما د طلاق نه وانه اخلي تر څو چې یوه ښځه خودکفا
بلی اوریدونکو ز فکر کوم چې دا غلی صافی رابطه له مشترکاته سوی دا موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته راوخلو. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشیر يم د دې خبرونې تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. موږ پر دې باندې خبرې کوو چې په افغان ټولنه کې طلاق ولې بد ګڼل کیږي، شدې څومره خپل د طلاق واقع کولو حق عملی کولای سي، او آیا دوی د عدالت ترلاسه کولو پر مهال له کوم خنډ سره مخامخ کیږي او که څنګه. اوس مهال په افغانستان کې کوم ادارې سته چې له خطر سره مخامخ شوزو ژوند خوندي کړي، او هغو شوزو چې طلاق واقع کول غواړي د هغوی ژغ واوري؟ پر دې موضوع باندې به خبرو ته دوام ورکوو. اغلی داودزی او اغلی لطیفه خورم او هم دراز اغلی ګلالی صافی زموږ د خبرونې میلمنی دي. له دوی سره به پر همدې موضوع باندې خبرو ته دوام ورکوو. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې موږ ته پر دې موضوع باندې خپلې تبصرې پر فیسبوک پاڼه باندې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه پرېږدئ. هلته موږ تاسو ته یو پوسټ لیکلی دی، تر هغه لاندې تاسو کولی سئ چې خپلې تبصرې او پوښتنې موږ ته پرېږدئ، زه به یې تاسو ته وخت په وخت ولولم. اوریدونکو د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې تاسو د نور بس خبرونې لپاره یو څو تبصرې پریښي دي چې زه به تاسو ته ولولم. د ښاغلي هدایت الله همدرد په نوم یو اوریدونکي لیکلي دي چې طلاق یو اسلامي وجیبه ده چې د ضرورت په صورت کې باید اجرا سي، البته د اسلامي اصولو په رڼا کې. خو دا چې زموږ ټولنه د یو لړ رواجونو بعضي فرهنګونو قرباني سوی ده، نسي کولای چې ښځینه او نارینه خپل حقوق د اسلامي قانون په رڼا کې ترلاسه کړي. دا د ښاغلي همدرد تبصره ده. یو شمیر نورو اوریدونکو هم تبصرې موږ ته پرېښي دي، هغه به هم زه تاسو ته وخت په وخت لولم. تاسو کولی سئ چې موږ ته در همغه پوسټ لاندې په فیسبوک باندې خپلې تبصرې پرېږدئ. اغلی خورم، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. ستاسو په نظر باندې د ښځو د حقونو پر ځای کولو لپاره د حکومتونو مسؤلیت او مکلفیت څه دی؟
مننه کوم. د ښځو د مسؤلیت او د حقونو اول د خپلو کورنیو نه شروع کیږي، نو بیا به حکومتونو ته رسیږي. نو چې متاسفانه په ډېر خواشینۍ سره چې نه خپل کورنۍ دا حق ورته ورکړی دی او نه حکومتونو دا حق ورته ورکړی دی. ډېره مهمه مسله چې موږ د دې حکومت نه چې موږ نه د تعلیم حق اخستی دی، موږ د نور حق څه توقع ولرو؟ مهمترین او هغه حق چې موږ ته الله را کړی دی، هغه موږ نه حق، هغه حق موږ نه اخستی دی. البته د افغان جونو نه، د افغان ښځو نه، د وظیفې حق، د تعلیم حق، نو موږ د ژوند حق د دوی نه څه وغواړو چې اصلا زموږ ژوند په تعلیم پورې تړلی دی؟ هغه حق موږ نه اخستی دی. موږ به څه ورته ووایو چې موږ ته کوم حق راکا؟ هغه چې زموږ د ژوند په حق نه وي خبر، دا خو لا وړې مسئلې ورته ښکارېږي. نو څنګه چې زموږ محترمو میلمنو وفرمایل، زموږ ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې په یوه نکاح کې حاضر وو، لکه جانبین دواړه حاضر وو، نو د جنۍ ویلي چې دا نکاح زما قبول نه ده، او د مبارک ورته ویلي دی چې دا نکاح نه کیږي، ځکه د جنۍ زړه نه دی، دای قبول نه دی، د هلک د نکاح د واده او د مراسم هر څه د فسخ شول. نو کله چې دا یو اسلامي طریقه د شریعت هم دا حق ورکړی دی، خو په افغاني ټولنه کې البته دومره په سپک نظر ورته کتل کیږي. نو بیا اساس د دې موضوع راځي کورنیو ته، چې کلم کورنۍ دې ته هیڅ توجه نه کوي چې د خپل زونه د خپل لور نه د دې پوښتنه وکړي چې آیا تاسو دا رشته غواړئ او کنه. نو کله چې یعنی اساس تهداب د رشتې جوړ نه وي، نو د دې به آخر څنګه جوړ شي؟ نو اول د دې د اساسي تهداب کورنۍ ته راجع کیږي، چې محترم کورنۍ نه بیا هم زه هیله کوم چې دا د ژوند مسله ده، دا ډیره اساسي موضوع ده. د دې زیان یوازې د ښځه او خاوند ته نه رسیږي، حتی د دوه قومونو ته، دوه کورنۍ ته، حتی جامعې ته د دې زیان او ضرر رسیږي. نو زموږ خواهش دا ده چې حتی د کورنۍ نه، د حکومتونو ته چې موضوع ته جدي توجه وکړي. او د دې اساسي لامل بیا زه هم وایم چې د کورنۍ دي، چې دا سنسال ته چې زموږ محترم خور ورته اشاره وکړه، د ته هیڅ توجه نه کوي چې آیا د دې جنۍ او د هلک سنسال یعنی یو شان دی او کنه دی، یا د جنۍ سن ډیر کم وي او د هلک سن حتی دومره چې د پلار په ځای وي، د نیکه په ځای وي، خو پیسو ته یې کتلي وي، د خپل خور او لور یې ورته ورکړي وي، چې دا مطلق زما په نظر یعنی خلاف د شریعت، خلاف د اسلام کار دی چې د دې نه جدي باید جلوګیری وشي. او بله دا چې دا د تعلیم مسله، کومه کورنۍ اکثرا چې د داسې موضوعاتو سره، د داسې مشکلاتو سره مخ دي، هغه د تعلیم نشتوالی دی.
بله ډېره مننه آغلی خورم. بله مهرباني.
د تعلیم نشتوالی دی چې اوس هم زموږ بدبختانه د امارت اسلامي د نجونو نه، حتی د هلکانو نه دا حق اخیستی دی چې موږ خپل اقتصاد ته توجه وکړو، چې په افغانستان کې متاسفانه د اقتصاد کچه صفر ته رسیدلې ده. نو هغه هلک چې یعنی اقتصادي وضعیت دغو ښه نه وي، دغو پلار وظیفه ونه لري، مشر ورور ونه لري، دغو مور وظیفه ونه لري، نو د اقتصادي مشکلاتو سره، د اقتصادي بحران سره مخ وي، هغه نشي کولی چې د خپل تحصیل مخکې یوسي. مجبور دی یو طرف ته بځي، یو کار به کوي چې وسم بدبختانه زموږ ماشومان، زموږ د افغانستان خلق په یعنی ماشومان اکثرا په شاقه کارونو اخته دي، مصروف دي. نو دته د دې اصلي لامل د دې کورنۍ دي، هغه کورنۍ چې یعنی دا جنۍ او هلک چې د دې تهداب سم دی، د یعنی په خوښه واده کړی دی، دا د یو د بل د تحصیل د لحاظه، د اقتصاد د لحاظه، تربیه د لحاظه، د یو بل سره برابر دی، د دې ماشومان هم سم راغلي دي. هغه کورنۍ چې دوی لکه د مور پلار په تاوتریخوالی سره د ژوند تیر کړی دی، حتی د هغو په اولادونو یې دا تاثیر کړی دی چې د هغو زړه کې عقده پاتې ده. هغو هلک چې کومې جنۍ سره واده کړی دی، د هغو ژوند سم نه دی، چې زما پلار دغه کار کړی دی، زما مور دغه سختي تیره کړې ده، ته به دا سختي تیروې، چې اصلا هغه امکان نه لري. یا به دا هلک د جنۍ ته دا وایي چې زما مور پلار دا سختي تیره کړې ده، ته به یې تیروې، یا به دا جنۍ هلک ته وایي چې زما مور پلار داسې ژوند کړی دی، په دې شرایطو په دې سختي، ته به دا تیروې. چې د دوی زیان د کورنۍ او د دوه قومونو دا د مشترک ژوند، دا خو بیخي پرېږده چې جامعې ته رسیږي. نو بیا هم چې دا یوه اسلامي طریقه ده، اسلام دا جنۍ ته حق ورکړی دی چې مخکې د دې نه چې دا رشته وشي، نو دا باید یو بل سره کینی، البته د کورنیو په وړاندې دا یو بل سره خبرې وکړي، یو بل خصوصیات پوښتنه وکړي. او البته دا خو په اسلام کې چې دا جنۍ دا اوه صفات ولري، د اقتصاد لحاظ، د ښایست لحاظ، چې دا باید مسلمانه وي، دا باید دینداره وي، اقتصاد د دې سم وي، دا باید ښه روزل شوي وي، په دې شرایطو برابره یوه جنۍ وي. نو هلک هم چنان، خو متاسفانه چې په افغاني ټولنه کې دې ته هیڅ توجه نه ده شوې. نو او ډېر اساسي موضوع چیرته ده؟ چې کله یوه جنۍ کوژده کېږي، نو دې ته پوښتنه کوي، ورته وایي چې دغه رشته راغلې ده، ستا قبوله ده که نه؟ نو دا مجبور او مکلفه ده چې ورته وي هو. که چیرې د جنۍ وایي چې نه، نو په دې پورې سل خبرې کېږي، په دې پورې تهمتونه کېږي چې آیا دا یعنی بل چا سره اړیکه لري، یا په سپک نظر دی ته کتل کېږي چې څنګه زموږ دا رشته خوښه ده، دا راغلل او تا څنګه ویل چې نه. نو څنګه چې وي دا جنۍ دا مجبوره مکلفه ده چې یعنی هره رشته چې وي چې د هلک بې سواده وي، که دا یعنی ښه هلک نه وي، بد عمله وي، خو چې د کورنۍ ته راغی نو باید ورته ووایي دا زما قبول دی، او که قبول نه کوي چې دا بل چا سره رابطه لري، دا ښه جنۍ نه ده، نو سل خبرې دی پسې کېږي. زموږ داسې یوه جامعه ده چې د ټولو نه مې خواهش دا دی چې دې موضوع ته ډېره توجه وکړي، د خپلو اولادونو ژوندونه خراب نه کړي. دا ډېره اساسي او مهمه موضوع ده، د ژوند موضوع ده. بیا مې د کورنۍ نه هیله دا ده چې مخکې د دې نه چې دا رشته وشي، د خپلې لور نه، د خپل زوی نه دا پوښتنه وکړي چې ستاسو دا رشته قبوله ده او که نه.
بلې ډېره مننه آغلی خورم. آغلی صافیت ستاسی رابطه لمر سره حقیقت اسوه زبا اول ستاس ته پښتنه وکم بیا با غلی داود زی تاس تراسم چون د غلی صافی خبر پنیمای کی پات اسوه غلی صافی تاس تر دغه نزای پوری مور ستاس خبر ووري دل چی تاسو ول چی ناوړه دودونه د دې لامل کیږي چې په افغانستان غونډه ټولنه کې طلاق ته په بد سترګه وکتل سي او شذ چی طلاق اخلي هغوی نسی کولای چې خپل ژوند بیا مخته بوزي ځکه چې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کیږي او همدار از ټولنه ورپوري د بد نظر ورته کوي ک تاسو نور څه ویل غواړي په دغه برخه کې مهرباني وکړي
خب زه غواړم نو اضافه کوم چې طلاق یو یعنی یو منفي عمل نه دی څه د خځې د خوانه تقاضا وشي څه د نارینه ده دوه انسانان کولی شي دوه ډېر شریف انسانان کولی شي یو بل سره جوړ نه شي یعنی دا خبره نه ده چې خدای نه خواسته همیشه طلاق د بدو خلکو کار دی دا خبر باید بالکل د سره بیرته کړو اوس که موږ د اروپایي غربي ټولنه کې ګورو متاسفانه طلاق ډېر زیات دی دلیل یې دا نه دی چې دوی ټول یعنی ښه کار کوي دا نه دی دوی هم خپل مشکلات لري یو بل سره جوړ نه راځي او ډېر په اسانۍ سره یو بل نه بیلیږي ځکه بیلیږي دوی په اسانۍ سره او څوک ورته څه نه وایي اول دا چې د دوی یو حق دی چې یو د ژوند کې یو لیکي دا ژوند دا حق باید هر څوک خپله ولري او بل چاته باید ضرور نه دی چې د هغې په دې حق کې مداخله وکړي چې ته طلاق مه اخله یا طلاق واخله دوم خبره چې دلته اسانه نه ده یعنی پرمختللي ټولنه کې اسانه خبره شته چې طلاق یعنی زر اخیستل کیږي دلیل یې دا دی چې ښځې یا نارینه هر یو یو بل ته ډېرې وابسته نه دي یعنی ډېر ضرورت نه لري په افغانستان کې دا مثبت دی زه څوک نه تشویقوم په افغانستان غوندې یو ټولنه کې چې باید حتماً طلاق ډېر ساده خبر رسېږي نه ولې چې افغانستان کې اول د ښځې ژوند تضمین نه دی که وخه زه طلاق شي نه هغه اجتماعي مسؤلیت لري نه هغه اقتصادي مسؤلیت لري او نه هغه حتی ټولنیز مسؤلیت نه ده اول خو ټولنه ور باندې د مغه د ناوړو فکرونو د لامل په څه تورونه لګي چې هغه بیچاره مجبور دی چې ځان خوشاله نه وي چې زه طلاق شي دوم دا چې هغه اقتصادي میزان وابسته ده یعنی یو څوک باید هغې ته ډوډۍ ورکړي وخت چې طلاق شي حکومت اطراف خصوصا فیل حکومت اب تاغه د خزو امن کوو می ورنه بر تخصی یعنی که دغه نه زای نه لري کور بل هر مصیبت راځي به تحمل کی بغیر دغه نه یو مرجع مسته چې د مرجع کی د خزو وزارت چې یو وزارت د اقلا خزي کولی شي تر لاسه خپل غمونه خپل مشکلات ترې سره یعنی شریک کی متفقانه هغه وزارت ترې یو وزنه وزارت هم د خزو مختار شوی دی خوځو مرکزونه هغه مرکزونه چې خوځو په هواي ورکوي یا هغه د قانوني حقوق او تشریک او لیادات کې نه دفاع کول هغه مرکزونه هم تر جی بي یعنی په دا وسه یو ټولنه کې یو خزه باید څو کی زه تر فکر کوم چې به دې لري زه د چمغه غمونه چې باندې راځي هغه تحمل کی بغیر دغه نه هیڅ لار نه لري ته چې ګوري په کله کوم راځي کې ملک ته یا په دې باندې کلی مشر ته هغه کلی مشر یعنی دا یو څه غږ اوري اګه څه چې هغه هیڅ په مغه کلیک کوم مثبت اثر یا دغه اثر لیدل کیږي نه معلومدار دغه مېره کوم څه وګصيږي او دغه خبرات څه دروي اما د هغې خبرې په څو وګنيسي هغه مراجعه چې زه ورته برم باید مراجعه وکړي په تاسو باندې د خوښ په وخت هغه فلي شرایط کې تړل شي وي چې دا ولا پاتې ده چې هغه تحمل دي چې باید تحمل کی یعنی فکر وکړي چې د ټول رانجو سره د ټول مصیبت سره خزه باید د دې خاطر تحمل کی چې بیا خو نه د ټولنې د ټولنه کې هغه څه منل شوی خبر ده بل خو نه په تاسو باندې حکومت پر باندې داسې فشار راوړي چې هغه هیڅ یو مرجع نشي چې هغه مراجعه وکړي هغه سره کومک وشي درې مصیبت د حکومت په خانه ده چې هغه دونه په تخت ده چې خپل دوری ځان ته پیدا کوله هغه هغه څه خو چې ټول خو زما نه غږیږي نه معلوم ده منګه اتیا فیصد د خزې زیاتره ده اتیا یا تر نوې چې وایي چې متاسفانه چې هغه جمهوریت وخت کې هم هغه احتیاجي وخت په کورنۍ احتیاج لري اما یو څو خلکو چې دایې شي او د امید او پیدا شي هغه باندې ولاړ یو تړل شي نو دا طلاق مسله په اجتماع په افغانستان په ټولنه کې باید موږ مقایسه هیڅ وخت پر مختللي وادو د طلاق د دوه سره ونکول چې حالت او ضمانت موجود یو څه طلاق اخلي افغانستان کې اولین کار شته کې یوه ماشومان ته نه انته څه فکر کوي یو امور یو امور خپل په هیڅ قیمت خپل ماشومان لري کېدل تحمل ولای نشي یعنی دا مصیبتونه مته خو یا قانون دی یا شریعت دی یا هر څه شته یعنی دا مصیبت کې څه ده یعنی د څه دي طلاق دی په افغانستان کې څه نه آرامي اول دا چې واړه کم کې ماشومان ته نه واغلي د مور مینه دغه ماشومان بیا داسې یو بد دود لري چې دښمني سره طلاق د دښمني سره یو ځای کېږي، یعنې بغیر د دې چې هغه ښځه طلاق کېږي ازادېږي او سره یو دښمن هم ډېرېږي. حتی ماشومانو ته داسې تربیه ورکول کېږي چې خپل مور سره خبرې ونه کړي. تاسې فکر وکړئ چې ښځه په کوم قیمت باندې باید افغانستان کې حاضر شي طلاق واخلي؟ معلومدار معمولا هم خپله ښځه نه حاضرېږي چې طلاق واخلي، که څه هر غم تېره شي. بغیر د دې چې ډېر خاص مسایل پلیسي دي چې ډېر زیات تاوتریخوالی د کچه پورته شي که کومه ښځه حاضر شي چې طلاق واخلي. یعنې د طلاق مسله په افغانستان کې نه یوازې اجتماعي مسله ده، همداسې یو اقتصادي بحران سره مخ کېږي. معلومدار سیاسي پښتونې ښځه نه لري. دا ټول مصیبتونه یو ځای کېږي او هغه بوج د طلاق ټول په ښځې باندې اوړي. د ماشومانو اخیستل مثلا نظارت د ماشومانو داسې ګوري چې د اوه کلنۍ نه نهه کلنۍ نه شروع کېږي. یو مور چې د یوه لور خپله په اوه کلنۍ کې یا خپل په نهه کلنۍ کې د لاسه ورکړي، یو ځای په اوه کلنۍ کې خپل ځان نه بېلوي، دا د ناسمه خبر نه دی. یو افغاني ښځه ته یو شي یو مسلمان
هیڅ
ده. اما تاسو نه دا راکړل قانون دی چې سره باید چلانوشي و ما څه کیږي د دې په فرانسه زو په فرانسه کې طلاق لږ دی نسبت په کې شفته ټولو نه کې دلیل دا دی چې ډېر چانس نه لري ښځه. نو طلاق بیا مهم شو خو مثلا نه ده هیڅ کورنۍ ته د خدای دا رقم یو ولر مختلف شي چې مجبور که طلاق شي. اما که ضرورت سیگی که مثلا یو خزه دون نه بدبخت او سیگی چه سبات بگا پوری جاری بیتر از اید چه خپل لارا دخپل میره نبیلگی.
مننه ډیره اغلی صفی. بله ډیره مننه اغلی داودزی. استاس څخه به په دې برخه کې پښتنه وکم. تاسو واوریدل چې اغلی صفی د خپل خبرو په جریان کې ویل چې طلاق د شذ په ګټه نه دی په افغان ټولنه کې، او دا مجبور ده چې هر ډول ظلم وغالي ځکه چې کدا طلاق واخلي یا طلاق واقع کړي نو د دې ژوند به نور هم خراب سي او راتلونکی به ښه نه وي، ځکه چې د دوی په نظر یو شمیر داسې لاملونه سته چې لکه د دوی څخه د شوزو څخه کوچنیان اخیستل کېږي، د دوی اقتصادي وضعیت خراب وي، هم او دوی نور داسې مرجنه لري چې دوی هلته شکایت ثبت کړي یا دوی مرسته وغواړي. ستاسو څخه به زما پوښتنه دغه وي اغلی داودزی چې د شذې د عدالت ترلاسه کولو پر مهال په افغانستان غونډې ټولنه کې له څه ډول خنډونو سره مخامخ کیږي؟ اغلی داودزی تاسو ته زما غږ درځي؟
بله زستاسو غږ لرم.
بله زما پوښتنه دغه وه چې په افغانستان کې شذې د عدالت ترلاسه کولو پر مهال له څه ډول خنډونو سره مخامخ کیږي تر هغو پورې چې تاسو لیدلې دي؟
څرنګه چې اکثریت مسایل ته صفی صاحب خور اشاره وکړله، افغاني ټولنه کې حتی ښځه د خاوند د طرفه هم طلاق کېږي، بیا هم دې ته نه یوازې چې حقوق نه ورکول کېږي بلکې په ډېره سپکه سترګه ورته کتل کېږي. او بله موضوع چې تاسو سوال وکړ چې دا د عدلي او قضایي بخشو کې څنګه کولی شي خپل حق ترلاسه کړي، البته متاسفانه نا باید ویم چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلو کې هم چې تر یو اندازې پورې ښځو خپل ازادي نسبي درلودله، عملته هم اداري فساد او په قضایي اداراتو کې فساد سبب دې شوی چې ښځو دغه موضوع ته اصلا زړه نه ښه کوو. په دې دلیل باندې چې کله به چې دوی د سیاترین فشار لاندې راغلي یا د مشکلات سره به مخامخ شوي او دوی به د دې تصمیم ونیو چې د خپل خاوند نه طلاق واخلي، نو په اداراتو کې به البته چون اکثرا د نارینه او تعداد زیات و دوی ته په سپکه سترګه کتل کېدل، حتی د دوی نه ناوړه توقعګانې کېدلې. همداسې کرا شو د هغې نه ټیټ چې د کلو موضوع وله، نو کله چې نارینه به په هره سطحه او سویه و هغه سره مشکلات ډېر نه و، ښځه په نه یوازې ده چې په بده سترګه کتل کېدل، که چیرې یو ښځه یو څه ځوانه وه یا حسینه وه نو د دې نه به ډېرې ناوړې توقعګانې کېدلې، چې دا ناوړې توقعګانې سبب د دې کېدې چې ښځه هغه بدبختۍ ژوند ته بیا ترجیح ورکوله، اما نه داسې یو وضعیت ته. نو فعلي شرایطو کې هم ښځې باید ووایو چې هېڅ نوه مسؤلیت نه لري، ځکه چې نن ورځ ښځې اصلا د دې جرأت نشي کولای چې ادنی او قضایی صحو ته لاړ شي، دوی د خپل حق غوښتنه وکړي، او یا دوی هغه واقعي مشکلات چې دوی ورسره مخامخ دي د هغه بیان کړي او د هغې غوښتنه وکړي. ځکه موږ نن ورځ په افغانستان کې په ډېر تاسف سره دا وایم چې داسې یو مرجع نه لرو چې هغې ته ښځې مراجعه وکړي. ځکه د ښځې قضایي مسایلو کې موږ په قضا کې باید داسې ارګانونه نهادونه ولرو چې هلته د دوی مخاطب ښځې څو چې ښځه وکړلی شي او ښځه درک کړي او د دوی پروسې پر مخ بوځي. چې نن ورځ موږ حتی یو مدافع وکیله د ښځې دپاره نه لرو. او بله دا ده چې د مملکت وضعیت سبب د دې شوی دی چې ښځو نه دغه توانایي او جرأت اخیستل شوی دی. اما بیا هم که چیرې دغه تصمیم د نارینه وو د خوانه نیول کیږي، نو نارینه په ډېره سادګۍ باندې کولی شي چې هم طلاق ورکړي او هم په اکثریت قضایو کې حتی د دوی هغه حق چې مهر دی هغه هم متاسفانه نه ورکوي، او ښځې هم داسې امکانات نه لري
ډیره مننه سلامت اوسئ اوریدونکو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی پای ته رسیږي. له خپلو درې سرو میلمنو اغلی نظیفه لطیفه خورم، اغلی ګلالی صافی او اغلی فروزان داودزی څخه ډیره مننه چې له موږ سره یې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو